السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به ووري چې په غزه کې د جګړې دواړه خواوې اوربند ته ورسېدې او د امریکا ولسمشر جو بایدن دغه اوربند پرون اعلان کړ. د اوربان دمړی ورځ راتلونکي یک شنبه ورځ ټاکل شوې. د راپورونو دا برخه وروسته راځي خو په لیدې سات په خبرونو کو. ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې روان 2015 کال په افغانستان کې تر 15 لک ډیر ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ کېدلی شي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون خبر کړ د ایالات اقلیمي بدلون یاد کړ چې له عمله یې کورنۍ نشي کولای چې خپل ماشومان ته سم خواړه برابر کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې په 2015 کال کې به نږدې 22.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان، افغانستان، هند او د شانګهای د همکارۍ د سازمان د نورو غړو ترمنځ د ګډو همکاریو غوښتنه وکړه. سرګی لاوروف پرون په یو غونډه کې د خبرو پر مهال اندېښنه ښکاره کړه چې ښایي په 2015 کال کې د شانګهای غړي هیوادونه د تروریزم له نویو ګواښونو سره مخامخ شي. لاوروف په ورته وخت کې د افغانستان لپاره په درې اړخیز غونډه کې چې روسیا، پاکستان او چین پکې شامل دي د هند شمولیت مهمه بوله. روسیا، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه دي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په افغانستان کې هشت د تاګ لپاره د نمونو د سپټېدو نیټه اعلان کړې. دغه وزارت په خپل ایکس پانا کې په یو بیان کې لیکلي دي چې هغه کسان چې د حج نیت لري کولای شي چې د شنبې ورځ د مرغومي له 9 د سلواغي تراتمې په کابل ولایتونو کې نمونه ثبت کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي چې ډېر خلک د حج نیت لري خو سږ کال به هغو کسانو ته فرصت برابر کړي چې د لومړي ځل لپاره حج ته ځي. د وزارت له خلکو غوښتي دي چې د نوم لیکلو لپاره باید واکسونه همدارس د تذکری اصلي او کاپي ورسره وي چې د وزارت دفترونو ته ورځي. په خاطر دې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې سعودي عربستان ورسره ژمنه کړې چې د افغان حاجیانو سهمیه به لوړوي او همدې ژمنې ته په پام ویل شوي چې سږ کال به د افغان حاجیانو شمیر له 150,000 ته لوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو، قطر او مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ توافق وشو چې په غزه کې به اوربان کوي. حماس به برمته خوشي کوي او اسرائیل به په سلګونو فلسطینی زندانیان آزادوي. حماس چې په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت دی د امریکا او متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. له دې سره ویل کیږي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ 15 میاشتنۍ جګړه به پای ته ورسیږي. او پولیسو په پلازمینه سیول کې د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول توقیف کړ. 4 کلن یون د دسمبر په 3 پوځي حکومت اعلان کړ او دای د همدې اعلان په تور د چهارشنبه په ورځ ونیول شو. تر دې مخکې د جنوبی کوریا پارلمان یون سوک یول استهزا کړی وو او د هغه دنده یې ځنډولې وه، خو هغه وخت ښاغلی یول له واکه لرې کېدای شي چې د اساسي قانون محکمه د پارلمان پریکړه تایید کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د خبری برخې د سر راپور دا دی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې وروسته له څو اونیو خبرو اترو موافقه وشوه چې د غزې جګړه به د اوس لپاره درېږي. حماس ډله چې واشنگټن او اروپایي ټولنې ترهګره بولي برمته خوشي کوي او اسرائیل به په بدل کې سلګونه فلسطینیان له زندانونو آزادوي. د دې توافق ځینې ټکي لا هم روښانه نه دي، خو پکې راغلي چې د اوربان لومړۍ ورځ به راتلونکې یک شنبه د جنوري په 19 نیټه وي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې حماس ډله به د اسرائیل برمته کسان خوشي کوي. جو بایدن زیاته کړه چې له دې سره به په غزه کې جګړه ختم شي او له فلسطیني ملکیانو سره به بشري مرستې پیل شي. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې پرون د دې توافق اعلان وکړ. داسې ښکاري چې له دې توافق سره به د غزې په ترانګ کې له 1500 راهیسې روانه جګړه ودری شي. د روحي جوړې د ډلې وطن چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم خپور شي، فرانس پریس اژانس ته وویل چې په غزه کې د اوربان موافقه او د برمتو د خوشکې دښمنه د قطر د صدر اعظم په دفتر کې روسه تر دی وشوه چې صدر اعظم د حماس او اسرائیل مذاکره کوونکو سره وکتل. د دې موافقې متن د امریکا د متحده ایالاتونو، قطر او مصر په منځګړیتوب چمتو شوی وو او د جو بایدن په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو د دولت او د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ استازو په خبرو کې برخه لرله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه پر ورځ ویلی وو چې ډیر فشار براولي چې روغه جوړه وشي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په یو پیغام کې ولیکل چې توافق وشو او ټاکل شوی ده چې اسرائیلي برمته آزاد شي. دا توافق له څو اونیو مذاکراتو وروسته چې د قطر په پلازمینه دوحه کې روان وي ترلاسه شو. موافقه داسې شوې ده چې حماس ډله به برمته په څو مرحلو کې خوشي کوي او په سلګونو فلسطینیان به د اسرائیل له زندانونو آزادي شي. د اوربان مسله باید د اسرائیل کابینه تایید کړي چې تمه ده پروتونکو څو ورځو کې دا کار وشي. د توافق لمخې به جګړه د شپږو اونیو په مخه درې شي او په دې ورځو کې به د جګړې د یو مخ بندېدو لپاره خبرې پیل شي. همداراز ټاکل شوی ده چې د شاوخوا سلو برمته ولډلې چې له حماس سره دي درې دېرش تنه خوشې کیږي. البته تر اوسه معلومه نه ده چې څو تنه برمته ژوندي پاتې دي. د توافق لمخې یو شمېر فلسطینیان چې په غزه کې خپل کورونه پرې ایښي دي بیرته خپلو مینو ته ستنی شي، خو تر اوسه د دې مشخصه نیټه او د بې ځایه شویو کسانو شمیر نه دی په ډاګه شوی. یو شمیر مهم سوالونه چې په راتلونکي کې به غزه څوک اداره کوي او غزه به څرنګه رغې شي په خپل ځای پاتې دي.
و موریدل چې په غزه کې د جګړې دواړه لوري له څو میاشتنۍ له 15 میاشتنۍ او جګړو وروسته د موافقې ته سره ورسېدل چې دغه جګړه به پای ته رسوي او دوی پرون یو اوربند اعلان کړ. دا چې دغه اوربان به څومره عملی وي په همدې اړه مې لګوړاندې د منځنۍ ختیځ د چارو کتونکو یو په امریکا کې د پانتون استاد ډاکټر عبید الله برهانی وپوښت.
کله چې ډېر هدا پورې هله بخون کوم دا او عملی باندې ډېر قوی ځکه لري چې یو خدای چې حماس هم تر ډېر هدا پورې ضعیف شو، اما د منځلان نړۍ کوم چې د اساسي هدف د اسرائیل وو. اسرائیل هم په خپل کور کې ډېر مشکلات لري او د هغه اهداف نه چې دوی په غزه کې لرودل هغه څه چې دا تر سره نه شو، بلکې په منځ کې یا په دې ټوله غمیزه کې فقط هغه مدني کسان مړه شوي دي، اما د حماس پوره دغه ویجاړه نه شوه. صحیح ده چې د دوی ډېر مهم قوماندانان یې د منځه وړي دي او تر ډېره حده پورې هغه تقریبا ضعیف کړه، اما د منځه یې ځکه وینوړلی شو چې په دې خاطر باندې چې حماس دغه نه ده یو افراد او اشخاص نه دي، بلکې دا یو ایدیالوژي ده. په دې باندې اوس هم هغوی اعتراف کوي. دویم دا ده چې د هغه برمته شوو کسانو په هکله باندې هیڅ هم دومونه شو کولی، نو دا هغه څه وو چې د امریکا متحده ایالاتو سره هم په ډیرو مسایلو کې چې د جو بایدن اداره وه، که د دې نه پخوا د ډیموکراسانو د حتی د اوباما اداره وه، د مشکلات لرودل. مګر دا دی چې د ډونالډ ټرمپ قاطع سړی دی او هغه د مخکې دې نه چې دلته راشي ویلي چې باید دغه برمته شوي کسان خپل کورو ته ورسي، او که چېرته دغسې څه ورشي نو زه غواړم چې دا ټوله منطقه د جهیم سره مخامخ کړم. یعنی د دې خبرې ډېرې واضحې او قاطع وي.
بله ډاکټر صاحب، ما همدا پوښتنه کوله چې د دغه هوکړې یا د اوربند هوکړې اعلان جو بایدن وکړ، د واکمنۍ یوازې درې څلور ورځې پاتې دي، اما تاسو وایئ چې د ټرمپ چې منتخب ولسمشر دی د فشار پایله وه.
اداره خو په رسمیاتو کې اعلان باید د امریکای له خوا نه وشي چې او تر اوسه پورې هغه ته یو 15 ورځې لا پاتې دي. په دې لحاظ باندې دا کوم مهم نه دی، لکن نړیوال په دې خبره باندې پوهیږي چې د ډونالډ ټرمپ خاص نماینده منځنی ختیځ ته په نامه د سټیف هلته دا مسالې د قطر کې وي، او که په نورو ځایونو کې تقریبا تر ډېره حده پورې دا توګه ورکړی وو دغه فشار یې وارد کړ. اما دا چې اعلان د سپینې ماڼۍ نه کېږي، نو پروتوکولي لحاظ باندې باید دا ترسره شي. دا د دې سره کوم مخالفت کې نه دي قرار نه لري.
او روسي پښتنه کوم ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې حماس ډله لا هم لمانځ نه دتللې، لکه څنګه چې اسرائیل اعلان کړی و چې دغه ډله تر داړې وړې کېدو به دوی جګړې ته دوام ورکړي. څومره هیله ستا چې منځني ختیځ کې به بل اخر د جګړو ټغر ټولېږي د سوریې تحولات ته پکتو؟ آیا هیله مندشته چې منځني ختیځ کې به وضعیت آرام کیږي او دغه کسان چې د جګړو قربانیان و د غزې د اوسیدونکو په ګډون دوی به نور بل اخر د آرام سا اخلي؟
تر یو معین وخت پورې ساخلی او د سوری احداث او د غزی د روسي غمیزې په منطقه کې ډیر سره فارولې دي چې تر یو حد پورې به دا غلی پاتې شي. اما که چیرته رښتیا هم غربي نړۍ یا حتی نړیواله ټولنه په کلي لحاظ باندې د دواړو ترمنځ هغه اساسي عوامل د دې مشکلاتو رفع نه کړي، نو بیا به پس د یو څو مودین وروسته بیا دا تقریبا دغه تشنج رامنځته کیږي، ځکه دا خو دا بیا کلو تشنج دی او د دې اساسي عوامل دا دی چې فلسطینی طرف ته یا په فلسطینی طرف کې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره چې د هغوی لپاره یو یا حکومت وي یا مستقل اداره ور په برخ کړی شي، هغه څه تر اوسه پورې نه دی لیکيږي. دا هغه یوه ستونزه ده. بله دا ده چې نړیوال به د دې ستونزې لپاره آیا کوم جزئي حل چې ما ورته اشاره کوله هغه ته تقریبا داسې توجه وکړي، او که چېرته دا توجه ونه شي نو د کې شک نشته چې دا به تقریبا بېرته بیا هماغه پخوانی تشنج ته بیا منطقه نه یوازې ده چې غزه بلکې ټوله منطقه به ورسره مخ وي.
په امریکا کې د پانتون استاد او د منځني ختیځ د چارو کتون کې ډاکټر عبد الله برهاني و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. تاسو مخکې په راپور کې واوریدل چې په غزه کې د جګړې دواړه خواوې له 15 میاشتنې جګړې وروسته په یو اوربند سره سلا شوې دي. دغه اوربند پرون سره پایته پرون اعلان شوې ده، او اعلان هم د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې کړی دی. دا صحیح شته چې له دغه اوربند سره به د غزې دغه 15 میاشتنې جګړه پایته ورسیږي، خو د راپورونو له مخې په دغه جګړه کې چې 15 میاشتې دوام وکړ څباندې شپږ څلوېښت زره کسان وژل شوي دي او سلګونه زره نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي چې دا مهال سختو بشري مرستو ته اړتیا لري. البته په دغه هوکړه کې چې پرون اعلان شوې ده راغلي چې دغه هوکړه درې پړاو لري، او په دې کې دا هم شامل دي چې سر له راتلونکي اونۍ نه به په غزې کې د بشري مرستو کاروانونه هم په آزاد تګ راته کوي او اړمنو کسانو ته به بشري مرستې رسیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګری ملتونه وایي چې د اقلیمي بدلونونو له امله به روان میلادي کال په افغانستان کې په لکونو ماشومان اغیزمن شي. له دې ډلې به د دوی په باور شاوخوا 15 لک افغان ماشومان په سخت خوارزواکۍ اخته شي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې روان 2025 کال په افغانستان کې تر 15 لک ډیر ماشومان د خوارزواکۍ له خطر سره مخامخ دي. ملګرو ملتو په یو بیان کې چې پرونی خپور کړ د دې یو اساسي علت اقلیمی بدلون یاد کړ چې د خلکو وړتیا محدودوي چې خپل کورنیو ته خواړه چمتو کړي. په کابل کې پرون د اقلیم بدلون ملي کانفرنس تر سره شو. په دې غونډه کې د طالبانو یو شمېر چارواکو ترڅنګ د یو شمېر بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټانو، د غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو استازو برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشه روزا اوتنبایووا د غونډې ته د خبرو پر مهال شمنه وکړه چې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو مسله به تعقیب کړي. یوناما په خپل اکسپانه کې د اخلي اوتنبایووا په وینا لیکلي دي چې اقلیمي تغیرات افغانستان لا هم ډیر اغیزمنوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته د اقلیم د بدلون وی اغیز ته په اشاره سره وویل
منفی پایلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون همدا غدي چې موږ یو له منفی پایلو نه چې موږ به وخت ورختونه لرو، خصوصا په هغه وخت چې موږ ورخته یا زموږ وادوال ورخته یا وبوته ارتیا لري، په هغه وخت کې وبنوي ورخت نوي کله چې ضرورت نه ورته لرو په وخت کې دفتر ډیر زیات ورخت را منځته راځي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې په 2015 کال کې به د افغانستان نږدې نیمایي نفوس یعنی شاوخوا 2.9 میلیون افغانان د اوږدمهاله او شدید اړتیاو د پوره کولو لپاره بشري مرستو ته ضرورت پیدا کړي. د اوچا د راپور له مخې د افغانستان نازک اقتصاد، طبیعي پیښې او د اقلیم له امله رامنځته شوې ستونزې له سیمه ییزې سیاسي بې ثباتۍ سره یو ځای شوې دي چې د رغاونې مخه یې نیولې ده. په دې راپور کې له څو لسیزو راهیسې جګړې هم د رغاونې د درېدو یو عمده عامل بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې بیکاري او فقر شاوخوا 40% نفوس اغیزمن کړی دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په وینا په افغانستان کې 1 میلیون خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک او بوتل لاسرسی نه لري. ملګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان له غو لسو هیوادونو څخه یو بللی چې اقلیمي تغیرات ډیر تاثیر باندې کوي. جرمنی اژانس په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ لیکلي دي چې افغانستان د اقلیمي ناورینونو په وړاندې ډیر زیانمنون کې دی او په روان 2015 کال کې په دغه هیواد کې د ډیرو سختو سیلابونو اټکل کیږي. لکه تیر کال چې و بهیدل کورونه وران کړل، زراعتي ځمکې ویجاړې کړې او خلک بې ځای کړل.
د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی همني منړی او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه لیاده ما باسي.
نیما نړی
اخسر باندې ان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو فرهنګ بدل شوی دی چې باید یواکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري، یو څوک طرفدار ولري، دا کارونه کوي. زه خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي، په غو تبصری کېږي، سره دې چې هغه یو شخصي موضوع ده، هغه شخص پورې تړاو لري. څوک ښه خبر کوي، څوک بد خبر کوي. خو په دغه موضوع کې بیا د بد خبرو طرف خلک زخته زیات دي.
یو شمیر خلک شکایت کوي، وایي چې په دې وروستیو کې ځینې کسان د دې لپاره چې یو څو وګړي ټولنیز پانی وګوري د میرمنو انزورونه پورته کوي او داسې خبرې پاکله کوي چې هغه دوی پورې اصلا اړه نه لري. د ګڼو کسانو په نظر دا کار څه معنا لري؟
د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د خزو عکسونه پورته کول په دې معنا دي چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشري. دا ډیره بد خبره ده. دا ډیره بد اغیزه کوي په جامعه باندې، په آینده اولادونو باندې.
نن ام د موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، یو شمیر کسان وایي چې په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي د دې لپاره چې خپله مشهور شي او یو څو وګړي ټولنیزې پاڼې وګوري د میرمنو عکسونه د هغو له شخصي پاڼو څخه اخلي او خبرې ورباندې کوي. کله خو دا خبرې او بس د یوې میرمنې د شخصیت وژنې په مخه وي او کله خو هم خپلې پخوانۍ عقدې چې لري یې رابرسیره کوي. د ګڼو ښځو په خبره دا ډول پوسټونه یا هم د هغو پاک لایف نیول د دوی په شخصي حریم تیرای دی. میرمن حدیقه د خپل خورلانې پاک له وای چی د هغه پاک لغه کاس په ټولنیزو رسنیو کې سپکې سپوري خبرې پیل کړې دي چې یو وخت ری بار وو.
د دوی پر روانو ډیر بد تاثیر کړی وو. تر دې حدا چې کله خبرې کوي تاسو لیدلی شئ چې د دوی لاسونه رپیږي، د دوی غږ رپیږي. یعنی په اسانۍ نشي کولای له خلکو سره خبرې وکړي ځکه چې دوی د فشار لاندې دي او داسې احساس کوي چې دوی په ټولنه کې د خپل ارزښ له لاسه ورکړی دي. دوی د توهمات لاندې دي او همدارنګ نور دوی اوس هم دې ته لګیا دي غواړي چې خلکو ته دې په اړه بیرته سپیناوی هم ورکړي چې موږ داسې کسان نه یو. اما د دې تر راګرځي چې دغه خلک چې خپل ځان د خو خود لپاره د نورو کسانو په نوم باندې تور ور پوری کوي، دوی شعور نه لري او همدارنګ دا آگاهی نه لري او نه پوهیږي چې کله دوی یو میرمنه متاثر کوي له دې بادو خبرو لواجی سمره د هغه په فامیل، د هغه په کورنۍ او د هغه خپل ځان په شخصیت او روان باندې ډیر زیات بد تاثیر لري، تر دې حدا چې کولای شي هغوی له ډیرو لوړ سټیجونو نه کاته سټیجونو ته راښکته کي، چې هر څوک ورسره مخ شي اداره پارونکي ده په دوی باندې بد تاثیر لري، مجبور دي چې عکس العمل ورته وخي. دا خبره هم دلته شته چې خلک نشي کولای د دې خبر نه ځینې وخت پر غوږونه هم کاڼه واچوي او وایي چې زه داسې سیز نه ګورم او نه یې اورم. نو د دې لپاره بهتره ده چې نور خویندې هم د دوی سره همغږي وسي، د دوی ملاتړ وکړي او یو بل ته داسې خبرې وکړي چې د دوی پر روح روان باندې ښه تاثیرات ولري، او د دوی هغه ښې ښېګڼې ورته یادونه وکړي. د نورو مېرمنو څخه دا غوښتنه کوم چې د نورو مېرمنو سره باید ودرېږي او د دوی ملاتړ وکړي، څوک چې د دې بدو خبرو څخه متاثر شوي دي. دا خلک چې غواړي په یو چا باندې خبرې وکړي یا تور ور باندې پور کړي یا هر څه مسله چې د دوی په منځ کې وي، یو سیستماتیک کار د دوی په منځ کې روان ده، یو دلیل دا کېدلی شي چې دوی غواړي پیسې پیدا کړي. بل دلیل البته دا ده چې دوی غواړي خپل نوم او شهرت پیدا کړي، ځکه چې موږ تاسو پوهیږو په ټولنه کې یا په خوالي باندې ډېر زیات شهرت لري یا په بدوالي. نو ځینې کسان دا دلاره ځانته غوره کوي چې په دغه بد اوسېدلو باندې دوی بهتره شهرت ترلاسه کولی شي. نو هغه څو کسان چې دوی سره هم نظر او همغږي دي، هغوی هم د دوی په ډلې کې راځي تر څو د دې کس ملاتړ وکړي او د دې طریقه دوی هغه خپل کوم هدف چې لري هغه ترلاسه کړي، او دا نور کسان چې مخالفین دي هغه متاثره کړي په هغه ډول چې دوی غواړي خپل اهداف ترلاسه کړي. کله چې موضوع ته وګورو، دا هم زیاتره زموږ په ټولنه کې خلک ورسره مخ دي چې کله دوی غواړي یو څه بل چاته وګړي په خپل ځان هم بهتر راګرځي. هغه یو څه چې موږ تاسو پرې باور لرو دا چې هغه څه چې ټولنې ته ورکه یا دې نړۍ ته ورکه بیرته تا ته راګرځي، تور په غوي باندې ورپور کړي. نو دې ته هم فکر کوي چې د دوی په کورنۍ کې هم د دوی مور ده، د دوی خويندې دي او د دوی میرمن ده، چې کله شي د داسې یو څه شي سره یعنی مخشي. او په دې معنی ده چې کدوې غواړي وي خزه یا یوې مېرمنې تسپکاوي وکړي، نو دا د ټولو مېرمنو پورې اړه لري چې دوی غواړي ټول تسپکاوي وکړي.
د کابل اوسیدونکو ولوله د حقان وایي چې یو شمیر نارینه د ټولنیزو رسنیو کارول یوازې خپل حق ګڼي. کچېرې کومه مېرمن خپل عکس خپور کړي، نو په یو ډول نه په یو ډول د هغې د زورولو لامل کیږي.
کله چې ما خپل عکس په فیسبوک باندې کې خوده، نو هلته د حکومت نوی بدل شوی و. زما ځینو دوستانو ته چې ډېر پوه و، ډېر باسواده و، خو دا ډېره موضوع ته ډېره جالبه و، ډېره داسې د پوښتنې وړ وه چې ما څنګه خپل عکس مې څنګه د فیسبوک په پاڼه ایښی ده یا پروفایل کې مې ایښی ده. نو اول یې ماته مسج وکړو، پوښتنه یې وکړه، ویل یې چې خارج کې که افغانستان کې مورتل افغانستان کې ولې و هېڅ کتاب عکس مې د فیسبوک په پروفایل ولیده. ولا دا ماته ډېره جالبه وه او نوې موضوع نه وه. په دې چې دوی دا د مونږ خلکو ته یوازې هغه کسان د دې جرات کولی سي چې خپل عکس په د فیسبوک په پاڼه کې دي چې په پروفایل کې کې دي چې خارج له افغانستانه وي، بهر وي. د افغانستان کې دا ډېره لویه خبره ده او ډېر د ننګ خبره ده چې څوک خپل عکس په فیسبوک پاڼه باندې کې دي. همداسې به وي.
ولې خلک اساسیت ښیي د ښځې له عکس سره؟ البته ټول خلک نه ښیي، ډېری خلک ولې داسې کوي؟
دا د فکرونو کمزورتیا ده. یا هم د افغانستان ډیری خلک بې سواده دي، په دې نه پوهیږي چې باید له ټولنیزو رسنیو څخه څرنګه استفاده وکوي یا څنګه. اولش دا د نامتو یا د مشهورو کسانو فیسبوک پاڼه چې ګوري، کله چې خپل یو عکس کیدي، دا اوس ما د یو خبرنګارې عکس ولیده چې د خپلې کورنۍ سره عکس اخیستې په خپل فیسبوک پاڼه باندې ایښې و. یو تعداد دوستانو ډېر بد نظرونه ورته لیکلي وو، سره له دې چې هغه د هغه شخصي اکاونټ ده. خو دغه ټول دغه ناسمو فرهنګونو دلیل ده، او دا چې زموږ په هیواد کې یا زموږ په ټولنه کې دغه رسنۍ او ټولنیزې رسنۍ ډېرې بدې معرفي سوي دي، ډېر بد اړخونه خلکو لیدلی دي. دې پر ځای چې مثبت اړخ ته خلک ډېر پام وکړي، هغه منفي اړخ ته ډېر کتلی دي. او تر ټولو مهم ټکی دا ده چې زموږ خلک سواد یې ډېر راټیټ ده، ډیر زیات ټیټ ده. نو یو اصلي لامل یې دا ده چې د مونږ خلک دغه ټولنیز رسنۍ سره له سواد سره له تعلیم سره ډیر آشنایي نه لري، او په دې نه پوهیږي چې تصویر کې خودل د میرمنو یا هم د خپلې کورنۍ چې څوک کې دي، دا کوم عیب ننګ نه ده. خود د یو تعداد دوستانو له نظره دا عیب هم ده، ننګ هم ده، شرم هم ده څوک چې خپل عکس په فیسبوک پاڼه کې دي، ښځې له دې موضوعات سره ډېر زیات مخامخ کېږي.
رزو دې مسلې ته چې له ټولنیزو رسنیو نه د ځینو میرمنو عکسونه د غول اجازه څخه پرته اخیستل کیږي، بیا په دې باندې لایف جوړیږي، بیا راځي خلک په دې باندې خبرې کوي، په دې راته خبرې وکړي. دا موضوع دي څونه لیدلې ده چې د یو چا شخصي اکاونټ نه عکس پورته سوای لایف پی جوړ سوای او بیا راځي دغه پاکل باندې نظر ورکي تا صورت وي څومره دا مسله تاسو خپل کله ټولنیزو رسنیو ته سر ورکار کوي دا وینې
دا موضوعات خو اوس تقریبا په ټولنیزو رسنیو کې پیو فرهنګ بدل شوی دی چې باید یو عکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري یو څوک طرفدار ولري دا کارونه کوي دا اوس دا مسله په فیسبوک کې دا موضوع زخته زیات دی خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي په غو تبصری کېږي سره دې چې هغه یو شخصي موضوع ده هغه شخص پورې تړاو لري خو بسته فکر کوي یو لک دوه لک نفر په هغې باندې تبصره کوي څوک ښه خبر کوي څوک بده خبر کوي خو په دغه موضوع کې بیا د بدو خبرو طرف خلک زخته زیات دي ویډیوګانې په دې کې زخته زیاتې دي چې شخصي مجلسو ویډیوګان اخیستل کېږي که هغه انسټاګرام کې وي که فیسبوک کې وي که کېښودل کېږي دا صرف د دې لپاره چې ځان داسې پیساب ډېر هوښیار ښکاره کړي چې ګویا زه ډېر هوښیار یم خلک دې ته متوجه کړم چې باید پام وکړي خپلو کارونو ته خپلو موبایلو ته یا خپلو فلمونو ته خو دا هغه یو ناسمه اړخ ده د دغه کار چې غواړي خلک په دې باندې پوه کړي دا برعکس د دې پر ځای چې خلک له دې نه پند واخلي برعکس له دې نه سوء استفاده ډېره زیاته کېږي
څومره بد اثر کوي په یوې مېرمنې باندې په یوې نجلۍ باندې چې دغه عکس له شخصي اکاونټ نه اخیستل کېږي په هغې باندې لایف نیول کېږي خلک له مثبت نه منفي نظر ډېر ورکوي څومره له انساني اړخه له رواني اړخه له کلتوري اړخه څومره په دې مېرمنې باندې بد اثر کوي
انساني اړخ ته وګورو چې دغه د انسانیت د شرافت ننګ غیرت د ټولو خلاف ده د کلتور خلاف ده دغه کار طبیعي ده که هغه ټولنې سره ځان مخامخ کړي د ټولنې منفي خبرې پې ډېرېږي
داسې کسانو ته به د تاسو ویلي څه وي چې آیا د تا دغه کار د ده به تا ته فایده او ګټه ډېره ورسېږي او که به هغه مقابل کس ته به زیان به یې ډېرې دو کسانو ته به څه ویل ولري
که غواړو چې خپله ټولنه سمه کړو باید تغیر له خپل ځان نه شروع کړو تغیر له خپلې کورنۍ نه شروع کړو که هغه مور وي که پلار وي که ورور وي که خور وي ځینې مېرمنې هم څه دا کار کوي هغه مېرمنو ته هم زما وینا دا ده چې که غواړي یو ښه راتلونکی ولري د دې لپاره چې په یو ټولنه کې په یو کورنۍ کې ښه نوم ولري نو بهتره دا ده چې موږ د تعلیم لاره ونیسو او کوشش وکړو تغیر له ځانه شروع کړو تغیر بدلون له ټولنې نه شروع کېږي تر څو انسان خپله ځان ته بدلون ورنکړي نو بهتره همدا ده چې باید د ژوند او ټولنیزو رسنیو نه مثبته ګټه واخلو او کوشش وکړو چې هغه علمي او اکاډمیکې برخې ډېرې زده کړو که هغه یو هلک دا کار کوي حتما سبا یې له یو کال بعد یا لس کاله وروسته له خور سره یې له مېرمنې سره یې همداسې کېږي مشران وایي که نه وایي دا چرخو فلک ده په ټولو یو وار راځي په ټولو باندې یو دوره کېږي که هغه مېرمن وي که هغه هلک وي که هغه سړی وي د چا له ځوان سره لوبې وکړي د چا له حیثیت سره د چا له ښه نوم سره لوبې وکړي طبیعي ده چې دی خپله سبا د دې ستونزې سره مخامخ کېږي او په یو طریقه باندې نه هم امتحان اخیستل کېږي په دې برخه کې
لطیف عزیزی چې د ټولنیزو رسنیو لپاره د خزو او انجونو د زورولو سخت مخالف دی وای هغه کسان چې د نورو کورنیو د میرمنو عکسونه خبروي او بیا باسر باندې کوي په اصل کې د خپل کورنۍ خزو ته درناوی نه لري
لامل دا دی چې په افغانستان کې ډیر خلک بیکاره دي اغه بیخیا کس چې په افغانستان کې وظیفه ونه لري کارون لري بیا هغه مخ راوړي ټولنیز رسنۍ ته غي دا څه فکر کوي چې ټولنیز رسنۍ صرف د سرګرمۍ د خلکو د بی عزت کولو د پاره د خلکو په ژوندګي کې د حالت د پاره استفاده کوي متاسفانه پلس هاو د فیدا سره موږ سر خوړل دي چې یو کس د یو کس عکس مثلا په یا فیسبوک یا ټوئیټر کې یا په هر بش کې د اجتماعي صفحاتو جګي متاسفانه نور کسان د دینه چې دی باندې تحقیق وکړي دا کس څوک دی رښتیا دا کار کړی بدون د دې ثبوت هغه ورته کومنټ ورکوي یا مثلا منفی تبلیغات دا ورته شروع کوي حتی هغه پوسټونه کاپی کوي خپل په صفحات کې نشریې شیر کوي ټول نشریې نورو ته خلکو ته ورسیږي متاسفانه دغه عادل قضاوتونه په افغانستان کې ډیر زیات دي په خصوصا ځوانه طبقه متاسفانه چې نوی مخ راوړي دغه ټولنیز رسنیو ته دوی هغه مثبت استفاده نه کوي موږ تاسو لیدلی دي دلته ټولنیز رسنیو نه ډیره ښه استفاده کوي، خلک پکې بزنس کوي، خپل کارونه پکې کوي، خپل اشتهارات پکې نشروي. متاسفانه افغانستان کې فقط دیو بل پسې کنځلې کوي. نو زه همیشه چې کله سر وهم ټولنیزو رسنیو ته غصفی خپل وازوم، متاسفانه داسې بد خبرونه یا بد تومتونه یا بد خبرې دیو چاپ سي ډیره زیات اینه.
یو خدا دې چې په ټوله کې یو څوک دا کار کوي، ځینې کسان بیا دیوې میرمن یا کس دیوې انجلۍ یا کس پورته کوي بیا لایف نیسي بیا په دې باندې خبرې کوي. افغاني غوندې ټولنه کې څومره دا حساسیت راپاره ای، څومره دا په دې خپل میرمن باندې بد اثر کوي، او ولې داسې یو کار وسی دی او څوک اسانه لپاره چې دا لایک یا دا شیر کړي دا وګوري، ولې د میرمن یا کس بیا پورته کوي په دې باندې خبرې کوي؟
متاسفانه چې په افغانستان کې دوی داسې فکر کوي چې میرمنه یو حفظار ده، ولې داسې نه پیږي چې دوی خپل حب په کور کې خپل میرمنې لري، خورګانې لري، خویندې لري، ټول فامیلی او د دوی پوسټ حتمن هغې هم ګوري، داسې نه چې بیرون خلک دوی ګوري او د دوی د لایک او د شیر په خاطر اوسي چې د دوی پوسټ زیات لیدونکي ولري، ګر چې دوی هغه کریډیټي استفاده هم په افغانستان کې نشي کولای چې دوی ته پکې پیسې راشي. متاسفانه هغه کار هم دوی نشي کولای، فقط دا چې خلک وزوروي، خلک یې وګوري. نو بده خبره دا ده چې دوی فامیلونه هم ګوري. نو بدترین خبر هم دا ده د خلکو مثلا د خویندو د خلکو د عزتونو عکسونه په صفحاتو کې تاسو نشروي، او داسې نه معلومیږي چې تاسو هغې بیا بکړي، تاسو ته هغې ته یوه ګوته نیولې، پنځلور ګوتې هم ځان ته هم نیولې، تاسو ته خپله هم دا اثر رسوي ستاسو فامیلونو ته، نو ستاسو خپل شخصیت هم کته راځي. نو بعضې اجتماعي صفحات دي چې هغې د جال نه استفاده کوي، مثلا مستعار نومونه دي. نو بعضې کسان وګوري چې ښه طالب یافته به یې، تحصیل به یې کړی اوسي، خپل عکس به یې په پروفایل کې او خپل د کلی او منطقې نوم به پکې نوشتي، نو بیا هم به د پام دغه کارو لاس اچي او دا به نشري. او متاسفانه چې نه تنها هغه کس ته چې دی ضربه رسوي، دی خپل ځار ته، خپل فامیلونو ته هم ضربه رسوي، او بل خبره دا ده چې خپل شخصیت ډیر کتراولي. نو کدی خپل ښه شخصیت وسی، نو د چا د خور، د چا د فامیل، د چا د خزي عکس دی نه پورته کوي، دا خو غیر عادلانه قضاوت دی چې هغه پرې کوم ثبوت نه کې. بیا ثبوت مې نو ستاده وظیفه نه ده، تا چا اجازه درکړي ته په کوم حق باندې دی، او چا د لور دی، چا د خور دی، او چا د خزي عکس نشرې؟ خو لکه دا سي معلومیږي چې ست خپل په خزي باندې او خپل لور باندې هم باندې نو هغه هم نه نشرې. زما خواهش هم ده د کسانو ته که تاسو د چا خدای نه خواسته کوم عزت خرابوي، عزت لوټوي په صفات اجتماعي کې نشروي، نو سبا تاسو عزت ته هم صدمه مرسي.
څه کول پکار دي چې دغه مخه ونیول شي؟ ځکه د افغانستان کلتور ته په کتلو سره د یو څه مونږ نه درلودل. افغانان همیشه یو بل عزت ساتلای نه دا چې هغه لیلام کړای. د مخنیوي لپاره تاسو څه حل لار ګورئ؟
زما ویل ورته دا دی چې د اجتماعي صفاتو نه ښه استفاده وکړي، فرهنګي استفاده وکړي، لکه اشعار، لکه ښه مثبت خبرونه، لکه د خپل منطقې احوال خلکو ته ورکول د افغانستان په باره کې. نو د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنی دی چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. کوم کسان چې د مثلا اوناس طبقې عکسونه نشروي او چې دوی خپله ذکور دي، متاسفانه داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشروي، دا ډیره بد خبره ده، دا ډیره بد اغیزه کوي په جامعه باندې، په آینده اولادونو باندې. کله که خدای نه خواسته دې کوم وخت په دنیا کې نه اوسي، د دې اولادونه هغه اکاونټونه خود اکټیو دي، فعال دي، هغه واضح به وګوري، خپل د پلار، خپل د ورور، خپل د بابا شخصیت به په دې رسنیو کې ګوري. نو زما هیله دا ده لکه د بهر خلک چې دغسې د اجتماعي صفاتو نه ډیر کم په ډېر هغه کوم یو تفریح وخت کې استفاده کوي، اول خو ډېر ډېر کم استفاده وکړي، نور کارونه دی وکړي، بیا استفاده کوي، مثبته استفاده دی وکړي، او هیڅکله منفي تبلیغات د چاپ سي نه کوي. که کوي خو داسې فکر کوي لکه ځان دی چې کړي.
د حقوق پوهانو له نظره هیڅوک د دې حق نه لري چې د نورو خلکو پاکله هغه که ښځینه وي یا هم نارینه داسې خبرې وکړي چې د هغه شخصیت ووژني، او له حقوقي اړخه دا کار جرم دی. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد محمد ظریف علم ستانکزی په دې اکله وایي،
کله چې اخلاقي مسایل مطرح کیږي او یا د اخلاقو نه خلک پوخه اخواږدي په ټولنه کې، طبیعي ده چې په ټولنه کې حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ د هغو لپاره معاهدات وضع کیږي، یعنی معاهدات په دې مفهوم سه جزاګانې وضع کیږي. او بل نقطه دا ده چې څومره ساینس او ټکنالوژي هم پیشرفت کوي، همغومره ورسره حقوقي مسایل هم د ټولنې د سمبالتیا لپاره، د ټولنې د نظم لپاره، د خلکو د حقوقو د تنظیم لپاره قوانین وضع کوي وسنۍ عصر کې سه سوشل میډیا مسایل را مطرح شوی دی په دې کې شک نشته سه ډیری جرایم حتی تخلفات په دغه سوشل میډیا کې مطرح کیږي لغه جمله نه همدغه مسله ستاسو په خپل سوال کې مطرح کړه فرامرزی جرایم وایي یا فرامرزی یعنی وسنۍ عصر کې دغه جرایم او تخلفات چې دي د مرزونه ماتوي او له مرزونه بهر وزي نو په نړیواله سطح باندې فرامرزی جرایم ورته وایي البته نړیوالو جرایمو سره تفاوت دا د سیاغه په نړیوالو سطح باندې جرایم د فرامرزی جرایم دي یعنی له مرزونه نه بهر وزي او په دغه سوشل میډیا کې مرز ماتوي تخلفات او جرایم وجود تر راځي دغه جرایم تر عنوان لاندې جزایی مسایلو کې فعلا په نوم د جرایم د سایبری مطرح دي بس یا حقوقي لحاظ خصوصا د جزا د حقوق له لحاظ سایبری جرایم دي هغه سایبری جرایم دا دي چې سرقتونه د سایبری جرایم له طریقه کې تخلفات نور کېږي حتی جاسوسي او ملي خیانت او دا مسایل کېږي د خلکو خصوصي حریم ته د خلکو خصوصي شخصیت ته او حد کې حرمت د اشخاصو کوي او د دوی په شخصیت باندې برنامه او پروګرامونه چې جوړي او د دوی په مسایلو باندې خبرې کوي حتی په جزایی مسایلو کې دا مسایل هم په سوشل میډیا کې ممنوع شوی دي چې د چا فامیلی او خصوصي مسایلو ته د سایبری جرایمو له طریق نه ورداخلي کوي او دا جرم ګڼل کیږي د افغانستان په جزا کوډ کې دا مسایل په د سایبری جرایمو تر عنوان لاندې جرم ګڼل شوی دي او حتی دا موسیویل چې فرامرزی جرایم دي په دې عنوان چې کله جرم په یو ملک کې واقع کیږي اما شخص په بل ملک واقع یا متضرر په یو ملک یا شخص مرتکب په بل ملک دغه متضرر شخص کوي سی په متخلف شخص باندې په ملک کې ادعا کوي او دعوا کوي د اندغه لپاره د فرامرزی جرایم وایي یعنی مرزونه ماتي له مرزونه وزي ولې سایبری جرایم هم دغه ته ویل کیږي چې د انټرنیټ او وسنی معاصر ټکنالوژي له طریقه مختلف کیږي شخص
د اسلام د دین له نظر هم دی او چا په غیاب کې خبرې کول هغه هم داسې خبرې چې شخصیت ته زیان رسوي که په ټولنیزو رسنیو کې وي یا هم په بل ځای کې مان دی له قاضي محمد الیاس مدني سره هم چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي غږېدلې یو
دا د انسانیت خلاف عمل دی دا زمونږ د فرهنګ خلاف عمل دی دا بيخي مطلق د انسانیت خلاف کار دی ولو که په دې خځه کې دغه مشکل وي دا کوم چې ته بیانې ولو که په دې زنانه کې دغه یو تکلیف وي اما ته په کوم حیثیت باندې ته حق لري ته ځان له کوم حیثیت باندې دا حق ورکې یا ته څه صلاحیت لري دلته چې ته د هغې عکس راخلې او د دې توهین کې د ده سپکه کې یا د هغې یو شمېر هغه راز به وي یا هره مهمه مسله ده هغه راخلې او خلکو ته پټا کې که ته د زنانه عکس راخلې چې دا توهین دا تخیره نو مطمئن اوسه ګدا ځان سره وساته چې په دې دنیا باندې الله پاک شرمې او په دې دنیا باندې تانه به هغه پرده الله پاک لري کې چې په هغه کې ساه حیا خوندي بلکې تا به الله پاک لکه څنګه چې نن تورس په سوشل میډیا کې دا راخلی او د سکرین په اساس باندې ته دا شرمې او دغه یو توهین کې نو الله رب عزت به هغه سه په ورځ اخرت باندې ام دغه سه د ټول مخلوق په مخ کې به تا شرمې تا به بے حیا کې ځکه د الله د رسول قول چې من ستر مسلم ستره الله یوم القيامه چا چې په چا باندې پرده واچو الله رب عزت به هغه باندې پرده واچي دا دی دوهمه خبره دا ده دا په هغه صورت کې کدي خځه کې یا په دې نه شخص کې دا مشکل موجود یو ته دا بیانې اما دا چې موجود نه وي او ته دا بیانې نو دا نو به د ګنا او دا د ظلم او دا د وحشت هغه اخیری حد دی بلکې دا د انسانیت خلاف هغه اخیری حد دی دغه د حماقت هغه اخیری حد دی چې تاله نه چا څه ویل دي نه درته مثال خبرې شي هغه ستا نوم نه دی اغسته ستا په شخصي حریم نه هغه تجاوز نه کړي خو سره ده چې یا د هغه کوم خبره ستا د مزاج خلاف شوی دی یا د هغه کوم عمل ستا د خلاف مزاج د اوت در اخلي اغه سپکه وجه دا چې الته مثال نور اغه زنانه کورنۍ لري اغه زنانه ورونه لري اغه زنانه خويند لري اغه زنانه فامیل لري یعنی په کم جرأت سره ته دومره جرأت زور کې چې ته یو کورنۍ یو درون غړی راخلي یو بعزت غړی راخلي او هغه په دسه ترتیب باندې شرمې دلته خو صرف تا صدمه او ستا ټک صرف دي زنانه ته نه بلکې ستا ټول فامیل ته دي نو ته د څه فکر وکړه چې اغه په مور او دغه په خويند او دغه په ورونه او دغه په والدینو په ستیریږي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو په لومړنیو حقوقو باندې خبرې کوو. موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب، په پیل کې درته وایي چې په یو کورنۍ ټولنه او هیواد کې د وګړو حق او حقوق څومره مهم دی چې دوی ته ورسیږي، او تاسو د افغانستان په اوسنی وضعیت کې دا موضوع څه ډول ویني؟
موضوع دا ده چې یو د افرادو اشخاصو د ذات البینی روابط مسله ده. یو د یو کورنۍ یو فامیل افرادو په منځ کې روابط مسله مطرح ده، او بل مسله د شهروندانو یعنی د افغانستان د خلکو او دولت ارتباط یو د بل سره، یعنی دولت د خلکو سره او خلکو د دولت سره. دا ټول مسائل معلوم جارته توپیر لري. خلکو مناسبات قانون تنظیموي. متاسفانه هغه پخوانی قوانین سرنوشت لا تر اوسه معلوم نه ده، یعنی د افغانستان کود مدنی یا قانون مدنی یا بل نور قوانین چې وو د پخوانه په افغانستان کې وضع شوی و نافذ وو، د هغوی سرنوشت معلوم نه ده. په همدې خاطر دا دیر هغه ده. او بل مسله دا ده چې دولت برخورد یعنی د قوای انتظامی یا ارگانای اراست حقوق چورته وایی دی اغوی اړیکه او روابط د خلکو سره. مثال یو وخت چې یو موضوع پیدا کیږي، یو جرم مطرح کیږي، یو څوک متهم کیږي د جرم د ارتکاب په خاطر، د هغه سړی ته د اتهام څنګه باید اعلام شي، او بیا که د نیول کیدو مسله مطرح وي بیا څنګه باید اجراءات وشي. دا ټول مسائل د افغانستان په قانون جزا او قانون اجراءات جزایی کې بالکل واضح و تسجیل شوی و، اما متاسفانه په اوس وخت کې هغه قوانین شتون لري. بل مسله دغه د خلکو ذات البینی روابط ده، یعنی افراد یو د بل سره د جامعه په کچه یا د کورنۍ په سطح دا مسائل خو د دودونو د اناناتو د رسومو په اساس هغه کیږي تنظیم کیږي، او جوهر اصلي هغه په روابطو کې معلومدار احترام متقابل ده. هغه وخت یو سالم کورنۍ رابطه کیږي، یو جامعه چې احترام متقابل مطرح وي، یعنی د خلکو انساني کرامت ته احترام باید وشي. ښځه ده که نر ده، لوی ده کوچنی ده، یعنی د هغوی کرامت انسانی ته باید احترام وشي. معلومدار ده د خلکو چیرته اوسیږي، د هغوی د فرهنګي سطح، د هغوی د تعلیمي سطح، د معلومدار ډیر توپیر پکې موجود ده. اما د رسوم و انانات و دودون و فرهنگ و تربیت، تعلیم، معارف، دا ټول په دا مسائل کې معلومدار ډیر قوي تاثیر لري.
سادات صاحب، راځو دې ته په دې وروستیو کې د افغانستان خلک له دې نه شکایت کوي چې د طالبانو نظام د دوی حتی په شخصي چارو کې مداخله کوي. کله بیا دوی د مشورې رنګ ورکوي خپل حاکم نظام، کله بیا مداخله یې مثلا د کالیو په اغوستلو کې، په گشت و گذار کې، د موسیقۍ په اوریدلو کې، دغه ټول هغه څه دي چې نظام خپل واک دا ګڼي او په خلکو یې تطبیقوي.
په دې باندې خبرې وکړي چې څومره د افغانانو حق تر پښو لاندې سوی دی.
معلومدار دا خو د خلکو د حقوق تر پښو کول معنا ورکوي. بیا هم متاسفانه هغه اصلي مشکل د افغانستان هغه د فقدان حاکمیت قانون ده. قوانین شتون نه لري په افغانستان کې متاسفانه. کسه هم په افغانستان کې یعنی ډیر قوي قوانین مدني جزایی دا ټول موجود و په افغانستان کې. اصلي مسله دا ده چې د خلکو خصوصي ژوند هغه بالکل مسون ده. دولت اصلا صلاحیت نه لري چې د خلکو په خصوصي ژوند کې مداخله وکړي. مثال لباس، د گیر مسله، دا موسیقي، دا ټول مطالب چې دي دا خو هغه د خلکو خصوصي ژوند ده. یعنی مخصوصا د نن په کور کې دا خو بالکل صلاحیت هم د شرعي لحاظ نه، د اسلامي لحاظ نه، هم د قوانینو او مدني آیات د نورمونو سره باید اغوی. یعنی نه کوم شرعي جواز شته، نه کوم قانوني جواز او نه کوم انساني جواز ده چې طالبانو مسؤولین مداخله وکړي خصوصي ژوند خلکو ته. دا بالکل مسون ده. باید خلکو د خصوصي ژوند مسؤلیت باید په هر جامعه کې تامین وي. او بل مسله دا ده چې دوی چې مداخله کوي یا مثل خلک نیول کیږي یو اونۍ بعد دوی اونۍ بعد بیا خوشی کیږي. مگر دا موضوع بالکل معلوم نه ده چې د کوم قانون په اساس، د کوم حکم په اساس خلک نیول کیږي او بیا د کوم حکم، د کوم قانون په اساس بیا خوشی کیږي. ځکه چې په حقوق کې یو قوي اصل مطرح ده چې ورته براءت الذمه وایي. براءت الذمه آلت اصلي ده. خلق طول برات الزمه ده. اگه وقت چیو اتهام مطرح کیگی، اتهام باید پا قوانینی که مسجل شیوی او اتهام پا قانون که واضح ده چه ارسو کنشی کوله چه اتهام اگه کی. مثال یا وزیر ده اگه صلاحیت نده چه اتهام اگه کی خلقو ده. ده اتهام معلوم دار ارگانای راست حقوق چه ورتوایی. اگه معلوم دار خبره ده چه کشفی ارگانون صلاحیت معلوم ده. ده پلیس صلاحیت تعریف شویده پا قانون که ده سارنوالان صلاحیت بالکل واضح ده. او بیا ده محکمه و ده قاضی صلاحیت هم معلوم ده. تنها سارنوال کولیشی چه اتهام اعلام کی خلکو ته. ده کشف مسئله ده ده پلیس صلاحیت ده. مگر متاسفانه پا اوس وقت که یو نوع انارشیزم را مسته شویده. زکه چه قانون اشتون نلری پا بازارونو که گیرزی ده خلکو پا کور که مداخله کهوی ده بالکل نتنا ده اسلام پر ضد ده، ده قوانینو او ده مدنی آیات ده نرمون رو سره بالکل پا تناقص کده.
بله سادات صاحب، په افغانستان کې اکثر خلک په دې باندې پوهیږي چې د دوی حق څه دی او دوی هلته ګوري چې د دوی حق په زور ورته اخیستل کیږي د طالبانو د حکومت له خوانه. همدغه مسایل تاسو یاد کړئ، مثلا د ګیرې جوړولو سټایل، د کالی اغوستلو سټایل، د ګشت ګزار سټایل، دا پوهیږي دا زما حق ده، منتها د حق ورته اخیستل کیږي. دا کار څومره بدې پایلې درلودلی سي چې افغانستان خلکو باندې دا رقم یو وضعیت ده، د دې بدې پایلې څه کیدلی سي؟
متاسفانه د دې پایلې یو لوی ناورین ده. نه تنها افغانستان تباکی، خلکو تباکی، د خپل د طالبانو دا موضوع تباکی. او برا بالکل دا موضوع د افغانستان د مصالح و د ملی منافع و پر ضد هغه ده. د افغانستان ملی منفعت، د افغانستان حاکمیت، تمامیت ارضی دغه د طالبانو تنده و زحمت ته اصلا ارزښت نلری. تاسو د پاره ما ته ټول افغانان که پر جلای وطن کی وسیگی یا دننه پا افغانستان که انسانی، اسلامی، مدنی رسالت داده چی طول باید ده تجاوز پر ضد خبری وکنی، ده پاکستان پر ضد که طالبان و حاکمیت چه رنکیگی. اصلی علت داده چه ده خلکو اراده نمینی، ده خلکو حقوق، ده خلکو آزادی نمینی که اعترام بونیش خلکو ته. طالبانو باید دا خبرو ته زیر شی چه ده خلکو زور، ده خدای زور ده.
سادات صاحب، پخپلا ده افغانستان و گلو تا چه کول پکار دی؟ کله چې د سیاسي وضعیت سره دوی مخامخ کیږي چې دوی خپل ابتدایي، اساسي او بشري او انساني حق نسی اخیستلای، دوی ته څه کول پکار دی؟
معلومدار متاسفانه د افغانستان خلک د نن په افغانستان کې خو مشکلات لا ډېر دي متاسفانه، مخصوصا په دا ژمي کې د فقر مسله دا خو بالکل یو لوی مصیبت ده په افغانستان کې. په همدې خاطر خلکو ته ډېر مشکل ده، مګر انساني رسالت اصلي مسله دا ده چې خلک باید د خپل حقوق نه دفاع وکړي. حق واضح خبره ده چې حق نه ورکول کېږي، حق اخیستل کېږي، مخصوصا جلای وطن کې اوسېږي، مخصوصا لکه مونږ کوندې چې په امریکا او اروپا کې اوسېږي، په استرالیا او کانادا کې. د هغوی رسالت دا ده چې باید د خلکو د حقوق په خاطر خپل غږ پورته کړي.
بله، په افغانستان کې کوم کسان چې دی که دوی چیرې خپل حق غواړي نو دوی شکنجه کیږي، دوی نیول کیږي، حتی د کورنۍ غړو ته تهدید ده. په داسې یو وضعیت کې دوی څه رقم خپل حق واخلي؟
متاسفانه دا مشکلات ډېر دي په افغانستان کې، اما خو واضح خبره ده چې دلته د حق او د حقوق د آزادۍ خبره ده. خب معلومدار دس نه ده چې خلک بالکل یعنی دوامدار ساکت وي، بالاخره خلک پورته کیږي، هره ورځ خلک شکایت کوي، مونږ او تاسو ګورو په دا فیسبوکونو په دا یوټیوب کې هره ورځ خلک خپل غږ پورته کوي. خب معلومدار چې دغه کوم سازمان یافته حرکت مدني حرکت ضعیف ده دننه په افغانستان کې، مګر خلک ناراض دي. د طالبانو تندرو زحمت باید په دا مسله کې ډیر دقت وکړي. هغه وخت چې خلک ناراض وي، خلک شکایت ولري، بیا اصلا هیڅ حاکمیت، یعنی د تاریخ تجربه دا موضوع ثابت کړی ده په افغانستان کې، هم بار بار دا موضوع ثابت شو چې خلک چې ناراض وي، حاکمیتونه حکومتونه بیا دوام نه کوي.
د افغانستان دغه وضعیت په کتلو سره ځینې کسان چې د امکانات لري چې دوی بهر ته لاړ شي، دوی د پردیسۍ لاره غوره کوي، دوی د کډوالۍ لاره غوره کوي. جی آیا پرېښودل د حل لاره کېدلی سي؟ له بلې خوا بیا ټول افغانانو ته خو دا امکانات هم نشته چې دوی بهر ملک ته لاړ شي، ځکه په هېواد کې دوی حق نه ورکول کېږي، د دوی ابتدایي حقونه نه ورکول کېږي. تاسو په نظر له هېواد نه وتل، کډوال کېدل، هېواد پرېښودل دا د حل لاره کېدلی سي؟
نه متاسفانه دا خو به صورت قطع د حل لاره نه ده، مګر داسې ده چې دا خو د مجبوریت دغه نه کېږي. یعنی مونږ هم تاسو هم چې کډوال شوي خو خپل رضایت کې خو مونږ دا کار نه دی کړی، یعنی د مجبوریت په اساس. خلک چې مجبور شي کوم بل لاره موجود نه وي، خو معلومدار چې کډوال کېږي، معلومدار چې مهاجر کېږي. این دا مسله هم طالبانو دفکتو حکومت ته، د طالبانو حاکمیت ته دا ډېر ضرور ده چې دا موضوع باید وسیدي، چې روشنفکران چې کډوال کېږي، متخصصین، ډاکتران، دا تعلیم یافته خلک او عمومي، یعنی خلک چې کډوال شي، یعنی حکومت څه معنا ورکوي؟ خلک باید موجود وي، متخصصین باید موجود وي، ډاکتران باید موجود وي، روشنفکران، یعنی یو جامعه، یو حکومت و معلومدار ضرورت داری، ډاکتران باید شتون ولري دننه په افغانستان کې. دا خود حکومت وجیبه ده، د حکومت مکلفیت ده. دا خلک چې کډوال کېږي، دا خو د طالبانو د رهبر لاسه دوی کډوال کېږي، د هغوی د ظلم و د هغوی د انقیاد و د هغوی دغه د امر بالمعروف خلکو نه کډوال کېږي. خلک
څومره ضرر کوي؟ افغانان کلونه کلونه خواري یې کړې ده، یو ژوند یې جوړ کړی ده، مګر اوس دوی د ژوند شرایط په افغانستان کې ورته مساعد نه دي، دوی چې کډوالي کوي دوی ته څومره ضرر رسېدلی سي؟ او بالاخره بیا چې راسو د دې ټولو مسایلو علت په هېواد کې د دوی حق نه ورکول دي، دا څومره زیان اړولی سي عام افغانانو ته؟
په صورت قده دا د خلکو په ګټه نه ده، دا د خلکو په ضرر کې ده، دا د طالبانو حاکمیت په ضرر کې ده، د افغانستان په ضرر کې ده، افغانستان د ملي منافعو، د افغانستان د مصالحو پر ضد دا خبره ده. داسې اوس وګورئ تقریبا تر 10 میلیونه پورته افغانان کډوال دي، پردیسی کې ژوند کوي. دا خو معلومدار د افغانستان د ملي و منافع پر ضد خبره ده، د افغانستان پر ضد هغه ده. معلومدار خلکو ته هم خو بیا ډېر تاوان هغه کېږي. تاسې وګورئ وطنوال چې په پاکستان کې همدا اوس په کوم مشکلات دستو گریبان دي، په پاکستان کې، په ایران څه وضعیت روان ده، په ترکیه کې، د خلکو دپاره دا بالکل یو مصیبت ده. هر څوک چې کډوال کیږي، هر څوک چې مهاجرت کیږي، خو بیچاره کیږي. غربت، غریبی ده خو کوم خبره نه ده.
بله، که راست په اخره حکم نظام ته به څه ویل ولرو چې په افغانستان کې د خلکو هغه ابتدایي حق او حقوق ته دوی درناوی ولري، ترې وای نخلي او په خپل حق باندې دوی ونه زوروي، څه ویل به ورته ولرې تاسو صادات صاحب؟
طالبانو زحمت، د طالبانو تندرو زحمت، باید د خلکو حقوق، د خلکو آزادي، د خلکو اراده، د خلکو تصمیم ته باید درناوی وکړي. دوی باید پوهوی پوشی، دوی باید سر خلاص کلی چې د خلکو زور د خدای زور ده. دوی نشی کولی چې د خلکو پر ضد، یعنی د خلکو اراده، د خلکو تصمیم، د خلکو خواست، د خلکو منافع تر ابده هغه کې پایمال کی. د افغانستان په ګټه ده چې د خلکو احترام وکړي. د خلکو احترام د خدای احترام کول دی.
بله، او هغه کسان چې همدا اوس په افغانستان کې له همدا ډول حالات سره مخ دي، لکه څنګه چې موږ او تاسو په خبرونه کې خبرې ورباندې وکړې چې دوی خپل حق ته نسي رسیدلی، دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې آیا دا وضعیت بدلیدلی سي کنه؟
معلومدار، د افغانستان خلک باید مطمئن وي، د افغانستان خلک باید امیدوار وي، امیدمن وي. همغه خبره ده چې پایان شب سیاست پیدا است. خلک باید امیدوار وي او وي مونږ او تاسو مسئولیت د افغانستان، د افغانانو نهادونه په هر کې تاسو وظیفه ده. د رسالتمند ژورنالیست باید چې د افغانستان د امیدونو نه پاسداری وشي، پاسداری باید وکړو مونږ او تاسو مشترک.
بله، ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ،
بریالي اوسئ.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د افغان وګړو په لومړنیو حقوقو باندې خبرې وشولې. په دې خبرونه کې لمخ سره ملما و د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات، تربیه پرزه کې چې است علامه مال او ملګری.
درنی محبوب وے دمین زڑگی ڈے بابے دبرشنا دشوان شیب وے رانا لاڑے سلم بارے دیر اختر میں محبوب وے دمین زڑگی ڈے بابے دبرشنا دشوان شیب وے ನಲಾಡೆ ಸರಳಂ ಬವೇ ತಾ ಅಖ್ತರ್ ಬಶಲ್ ಬಾಂತಮ ಬಲಶ್ ಕುಲೆ ತಟವಂ چیدش کلو شا پیری زانه جوڑ لکه گوڑی بی دا اختر بشل ماندم بلش کلی لٹوام چیدش کلو شا پیری زانه جوڑ لکه گوڑی بی تیر اختر می محبوب وی دمین زڑگی ڈے بابے دبرشنا دشمن شے بابے رانا لاڑے سرلم بابے دے اختر ڈالے پنک رزس لوٹے دادش کلو شا پیرے می تور پان لکھ ہو سے می تا ہم دے اختر ڈالے می
پنکھ زسرا گٹینی دادش کلو شا پے رہی اور بڑک ہو سینی تیر اختر بھی محبوب وے دمین زڑگی ڈے وے دبرشنا دش ونش بے رن لاڑ سر لمبے